السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي سات ته ځنګړې شوې. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي سات کې دوم اتم او نهم ټولګي وز د کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. کله دا چې دا پروګرامونه هم را سره واوري دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې تورخم دروازه نن د ومی ورځ په مخه هم د مسافرو او سوداګرو په مخ ترل شوې ده. دا چې د غلارې بندوالی افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولې په دې اړه د سوداګرۍ خونلې وو چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو په سر کې د دې سات خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه خودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور ورستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناستې ته وړاندې شي چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنی د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو لامل رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11 د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کولونکو لمسافرو ډکه دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکز دفتر ته چیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11 لموږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شایانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یو غونډه کې ولمانځله. په دغه بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. دغه بریدونو طرح او القاعده مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د خزو د حقوقو د فعال تمنا زریا پریانی د غذایی اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو له خوا په مظاهرو کې د راپورونو لمخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوی و، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې پټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې اوس په جرمني کې غذایی اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړې سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځنګړی ترن کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترن د مرمۍ زد او په بیلابلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایلې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیز غچ اخیستونکو دریز د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبه شپه زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2902 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې دغه هیواد په زلزلې ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیر کړی ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 3:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخيږي او دا لوبه د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبه تل پر مختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبه مخکې ایران او ازبکستان ته خپل لوبه بایللې دي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پروند د غجان د لوبه په لړ کې هند وتواني د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورختونو په سبب څو واره وزندې ده او ان دوی مورازي ته وغځول شو چې بل اخر هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه کې مونډلای شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. نن پرله پسې ومورز د چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بند شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د دازو پټړه او پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره يرغل وکړي. خو طالبان دی او د پاکستان لوري ګرام بولی او وای چې دوی هغه پوسټر غول چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشمه پرز ادعا وکړه چې د طالبان حکومت دی نه قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیشه کې په بی توپیر ډزو تورن کړل چې تیره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خود طالبانو حکومت لدې پیش ورسته وویل چې د دې ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګوړډي توپ خلاف عمل بللې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جنرال کوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد تللې، د دوشمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استادو سره د بندرونو د پرله پسې بندیدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه او د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوي چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ لډز وروسته چې دوړ غوړو ته پکې مرګ جوړ لوښته بند ده. د بندر دوړ غوړو ته په سلګونو بارون کې موټر درول سیوي، سوداګرو ته په سلګونو $1,000 زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سیوي دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او وسیدونکو پروند د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوي او سبزیجاتو لزګونه لاري چې پاکستان ته تللې وي د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنېستوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوي لکه کیلې او ام په سلګونو لاري بار چې افغانستان ته روانې وي هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوي خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استادو ترمنځ د یکشنبه پر ورځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیدل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبري کړې، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومه پر لپسې ورځې په مخه هم د عام خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استادو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له خاغلی الکوزی نه پوښتلی چې د تیر ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپږ ورځو کې تقریبا دغه خو ډیر سخت دی چې په دقیق ویل شي، مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځ تل دی یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دی ډیبرج او ډیټنشن پر راغله ده او نور هغه مالونه چې خرابې کی نه ولړ دی او توقف یې ته غستل ده هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځند پاکستان کېلی راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کېلو موټرې ولړ دي په سرتېشه د عامه موټرې ولړ دي همدارنګه د دا نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر په وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سوال چې په هر وړ یا هر یو چیرته به ډز وسي یا نښته به وسي بیا به بارډر یا سرحد بندي. آیا پاکستانی سوداګر او مقامات سره په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
خبره دا ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی. نو موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد دی، پاغې کې تعهدات دي، پاغې کې ترانزیت دی، پاغې کې خپل منځي تجارت دی، پاغې کې ترانسپورت دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي. دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرایي. بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو. د ډبلیو ټی او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاګې کې هیڅ کله داسې نشته دا چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی. یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 د فاره ټکه ټوکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزلہ وشي او دلته امنیتی ستونزه پیدا شي، د ټول سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی ټکه ټوکه وشي، دازي چې آرام شي بیرته سم دستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتیسه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنګونه په عراق، سوریا، په ټولو ځایونو کې شته مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دوه ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بندي، بلملي اواز هم ډېر خلک زموږ ناوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیل لار سته؟ آیا د سپین بولداکو، غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته، د چابهار خواته؟
بدون د شکه چې سړی مجبوریږي چې په بدیل لارو فکر وکړي او بدیل لارې مشته دی. خو یو څه چې قابل دی یادولو دی هغه دا ده چې دغه میوه زموږ د میوې او د سبزي وخت چې دی، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زموږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبي آسیا ته وړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زموږ زیتون صادرات چې دي په سلو کې 50-30% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدنم او میوم، انګور او دا شیانم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی همتان د څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟ واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده که د فانۍ کال یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړو یسه وړي اوسه چای بوره، دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بکوم. ټینشن خو ځکه زیات راچولی چې دا خرڅ به څنګه خلاصوم، څنګه مینه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی، لک 5000 روپۍ لګولي دي. ځکه دا ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50000 افغانیو وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو، نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی الا اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به دي ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دي چې اسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادې چې من هیڅ دی ونجلې زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسم کې د ژوند چې دای باید خوند ترې نه وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خواب پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږ دي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک د شغاله نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک وایي یو له وان شمن بل له وشي بس ختم شي بچا دګان دې پیسو لپاره، بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وري څوک بخي باید پنځه بوري بخي کې، لاس منه وخت لري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوارو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې ده مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کې بي زهر مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالی کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابي کې دي سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغه دواړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله زما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر بیا خو وخت ولري
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکې شته وژل پکې شته اوشتل پکې شته او لږه پکې شته تنده پکې شته هر څه پکې شته اوس مشکلات ډېر دي بیخي سخته وه یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نتیجې پورې بیخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي نه اوبه نه ډوډۍ بس همداسې په ولګه به را روانو بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو وسره روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډیر ځوانان مړه او وژل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسیدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي. یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده. نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو. هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري هم ورسره ول. عکسونه ترې واخیستل. فامیر ته ورته ولېږل. ورته وویل چې همالته خخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې. یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې. حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې. وهل شته ټکول شته مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري. یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیرې کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي. خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي. خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څو غوري نور ته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر
ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق بران یې وایي که نه ستونزې شته؟
البته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتۍ او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکه افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر
څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلن لور مې 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي، څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې لري دا باور کمیږي چې موږ په دیاړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو حق سه هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونې په پیل کې دوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا لمن زولار سی نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو هم کار و نکړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دو مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بیلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي، او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري. بیلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل، او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري، او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي، او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي، او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی، او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نوري شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه، او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي، او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لا کوساتي. هډوکې پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکې دی، او بل اسپنجي هډوکې دی. اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکې د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې، او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکې کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکې په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکې په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکې مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکې مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکې څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی ده، داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شوېدلو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیره د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی، ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراست ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږي یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.